شپږ بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدرن مختوړي سلامونه. په دې خبرونه کې مو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي له خبرو خبرو د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
په بلخ کې تر شپېتو زیات وسله ول طالبان وژل سوي دي. د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي. د روسیې یوې محکمې د امریکایي وګړي او د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي پاول ویلن توقیف د اکتوبر تر 9 تمدید کړ. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په زاري ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې په جلسو کې د طالبانو درې مهم قمندانان هم شامل دي.
په نتیجه کې د طالبانو د دریو کلیدي قمندانانو په ګډون د طالبانو شپږ شپېته تروریستان وژل شوي، شپږ یې ټپیان او د وسلو مهمات او منفجره وسایلو یوه لویه زیرمه تخریب شوې ده.
شغلی رضایی ویلی چې په دغه عملیاتو کې د وسلولو تر 500 زیات وسایط هم له منځه وړل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویاند وایي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په بلخ کې تر لسو زیات افغان پوځیان وژلي دي. بلخوا په فراه ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قطعي ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي دي. د فراه د امنیه قمانداني ویان محب الله محب نن وویل چې پرون د دغو عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یو موټر هم په نښه کړی.
د فراه د پشترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې، د طالبانو د یوه مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټر یې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو د دغو تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نشو له په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مامور تیره شپه په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي خو په دې اړه پلټنې روانې دي. د ایران یو خبری اژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. ماهر خبری اژانس نن د ایران د خراسان رضوی هوایي ډګرونو د عمومي رئیس محمد باقر قاسم زاده په حواله خبر ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه کیږي. د مشهد او هرات ترمنځ مستقیمې الوتنې چې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت او د ایران د کام هوایي شرکت لخوا ترسره کېدې ځنډول سوي دي. تر دې وروسته به دغه پروازونه د ایران د کیش هوایي شرکت لخوا ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر نن تایید کړی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې سبا د فرانسې په بیاریز شارګوډ کې د G7 یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو درې ورځنۍ سرمشري ده پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته تیار دی چې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره د فرانسې پر وړاندیزونو غور وکړي. دغه تړون له تهران څخه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د روسیې یوې محکمې د امریکایي وګړي او د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي پاول ویلن توقیف د اکتوبر تر 9 تمدید کړ. پر ده د جاسوسۍ تور لګول سوی او محاکمې ته انتظار دی. شغلی ویلن پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. پاول ویلن چې په عین حال کې د کاناډا، آیرلند او بریتانیا تابعیتونه لري نن د مسکو په یوه محکمه کې رسنیو ته وویل چې د زندان ساتونکو د بند په وخت کې ناوړه چلند ورسره کړی دی. قاضي د دغه امریکایي وګړي د بند تمدید امر د دې لپاره صادر کړ څو تحقیقونکو ته وخت په لاس ورسی چې د دې قضیې په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي او وروسته فیصله وکړي چې قضیه بیرته محاکمې ته راجع کړي او که څنګه. په اول ویلي دي چې زه په زندان کې ژوبل وم. د زندان مسؤولان نه غواړي چې تاسو ته دا خبره وسي. دغه 9 کلن وګړي په ډسمبر میاشت کې په مسکو کې د خپل هوټل په خونه کې ونیول سو او تور ورباندې ولګول سو چې پټ معلومات یې ترلاسه کړي دي. پر ویلن د جاسوسۍ تور لګول سوی چې د 40 بند د سزا سبب کېدلی سي. او د قرغیزستان د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف یوه نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوې ده. پر هغې تور لګېدلی چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو. ایرینا کراموشکینا چې د پارلمان غړي هم ده د جرم شریکه بلل سوې ده. په قرغیزستان کې یوې محکمې پرون حکم ورکړ چې کراموشکینا دې د دغو تورونو له کبله د اکتوبر میاشتې تر 8 نیټې په کور کې نظربنده وي. میرمن کراموشکینا د محکمې تر حکم وروسته رسنیو ته ویلي چې دا به له قانوني لارې د عدالت او حقیقت لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. کله چې د اګست میاشتې پر 10 او 8 د پخواني ولسمشر اتمبایف پلویان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل، کراموشکینا د اتمبایف په استوګنځي کې وه. دغه امنیتي ځواکونو د پخواني ولسمشر اتمبایف د نیولو هڅه کوله. اتمبایف چې د اګست میاشتې پر 10 امنیتي پوځیانو ته تسلیم سو، دا مهال په کور کې نظربند دی.
دا سدی رډو ما شمنې خبری ما چلاوري. د خبرونې په دوام مو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو لنننیو خبرو خبرو. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې افغان حکومت پرته د سولې تړون نشي لاسلیک کېدای.
بدون ما کی یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟
نړیوال بانک د افغانانو تر احتمالي سولې وروسته د افغانستان لپاره پر اقتصادي پلانونو غور کوي.
With this initiative we want to show that a peace agreement can bring substantial economic benefits to all Afghans.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړي او د دې خبرې مجلې په روسیو کې په غزنی کې یو ادبي او سندریز بانډار ته مخه کوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نن پیل شوې. له دوحې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه ته شر اغلی او د سولې د دې خبرو په اړه ستاسو نوی معلومات څه دي؟
سلام تاسو ته، سلام ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نوې خبرې دا دي چې خبرې اوس شل دقیقې وروسته، اوس څلورنیمه دي، څلور اته دېرش دقیقې په 5 بجې خبرې پیلېږي. د نن ورځې پرون په 5 بجې پیل شوي او د شپې تر ناوخته 11 بجو یې دوام کړی وو. نو نن هم ګمان وم دا کېږي او د طالبانو له ویان د سویل شاهین سره چې ما خبرې وکړې هغوی وویل چې امکان لري چې 5 بجې پیل شي او د شپې تر ناوخته پورې دوام.
بله خاورین صاحب، دغه وخت څرنګه دوی دقیق نسیش ټاکلی؟ مخکې خبرونو کې هم تاسو له دوحې دا خبره د طالبانو په وینا وکړه چې شاید 4 بجې پیل شي، شاید 5 بجې پیل شي. یعنی دغه د زمان په سر ولې دوی توافق نه لري؟
دلته خو کله کله داسې شوي دي چې د ورځې بالکل خبرې نه دي شوي او د شپې په 8 بجې باندې د دوی ترمنځ غیر رسمي مذاکرات یا غونډه شوي ده. دغه خبرې له پیل راهیسې چونکه یو خو دلته قطر کې عمومي وضعیت هم داسې ده چې د سار لخوا کار کم وي او د مازدیګر لخوا ډېر کار کېږي او د شپې تر ناوخته پورې خلک کار کوي. او دوهم دا چې نن د جمعې ورځ ده، د سار د خوا تبن کدوی په 9 بجې شروع کړی وای، نو بیا به 2 ساعته په منځ کې د جمعې لمونځ او د ډوډۍ وقفه او دا کیسې کې راځي. نو ښه دا ګڼل شوی ده چې په 5 بجې پیل شي او د شپې تر ناوخته مسلسل واته ساتر دی کار وکي تر اوسه پوری اکثریت وختو نتیجه هم دی خبر کړی چې د مهدیګر د خوا شروع کی او د شپې تر نا وخت پوری دوام کوي.
د نن ورځې د خبرو د بحث موضوعات څه دي؟
د طالبانو ویاند ماته وویل چې نن په تخنیکی ټکیو او د تطبیق په میکانیزم غږیږو. هغه دا هم وویل چې په یو لړ دغه موضوعات حل شوي دي او توافق هم پرې سوی ده او ډېر لږ پاتې دي چې هغه به په څو غونډو کې چې کېدی شي یوه ورځ دوه نورې ونیسي نتیجې ته ورسېږي. دوی د راتلونکو ګامونو په میکانیزمونو باندې خبرې کوي، یعنی هماغه د تیر ځل د تخنیکي ټیمونو کار یې نورم ادامه پسې ورکړې ده او په میکانیزمونو او په راتلونکو ګامونو باندې چې د دواړو لوریو به کوم ګام څه وخت اخیستل کېږي په دې خبرې کېږي.
خاورین صاحب، تاسو ته د طالبانو ویان دا خبره ونه کړه چې د اختلاف ټکي څه دي او د موافقې ټکي څه دي؟
د موافقه تکي دا ده چې له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو باندې، یعنی په پرنسپل کې په اصولو کې په دې باندې موافقه شته. د هغوی په څومره تعداد څه وخت ایستل کېږي په دې کار په دې هم وایي ډېر کار شوی ده، لږ پاته ده. په مقابل کې د طالبانو له لوري کوم ګامونه چې د افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره په افغانستان کې په راتلونکي کې د القاعده او نورو ډلو ته د ځای نه ورکولو په اړه چې کوم ژمنې د طالبانو له لوري شوي دي، د هغې په ډولونو باندې باید کار وشي چې د منطقې او ګاونډي هېوادونه هم په دې موضوع کې ډېر علاقمندې لري او د هغوی ګټې دي پکې چې په افغانستان کې بیا د هغو مخالفین هلته ځای پیدا نه کړي. نو په دې میکانیزمونو باندې کار کېږي او دا ټکي او
ډیره مننه خاورین صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د سولې مسله تعقیبو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د هغو خنډونو د له منځه وړلو پر لارو چارو غور کوي او کار پرې روان دی چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت سوله وشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یوه طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونۍ کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیتد پرس خبري آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
اصول ما ده او چه ضروری نیست، اصول ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه، توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمان های واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای سه گذاشت.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پرته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور کوی بین المللی یکی از این موضوعات است. اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړي ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
بل لور ته نړیوال بانک د افغانستان د سولې تر احتمالي موافقې وروسته د اقتصادي پروګرامونو د پلانونو لپاره د نړیوالو او افغان همکارانو مشورې راټولوي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پورا پور کې.
نړیوال بانک پر داسې یو پلان کار کوي چې وکولی سي د افغانستان د سولې تر احتمالي توافق وروسته په دې هیواد کې اقتصادي پراختیا ډاډمنه او د هغو کسانو لپاره کاري زمینه برابره کړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ سوي دي. دغه اداره د یو اغیزمن پلان د جوړېدو په هدف د خپلو نړیوالو او افغان همکارانو سلام مشورې او نظریې راټولوي. که څه هم دغه ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه د مشورو او نظریاتو لومړنۍ مسوده جوړه سوې ده، خو د دوی په خبره لا هم نورو پراخو سلام مشورو ته اړتیا ده. دا سلام مشورې د اګست له 22مې پیل سوي دي. د دغه بانک چارواکي وایي د خپلو همکارانو د نظریو راټولولو او تنظیم لپاره یې څو سندونه پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی په یو خبره کړې ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې هڅې پر څو برخو متمرکز دي. دوی په لومړي ګام کې غواړو وښیو چې د سولې تړون کولی سي د باثبات اقتصادي ودې او انکشاف لپاره فرصت رامنځته کړي، او دا موضوع په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواو په ګټه ده. دوهم، موږ غواړو یو لړ داسې اصول او لومړیتوبونه په نښه کړو چې له سیاسي هوکړې وروسته یې پر بنسټ د اقتصادي ودې پروګرام د پلانولو لپاره اړینې او ګټورې پریکړې وکړو. بالاخره موږ دا مهال د داسې اقتصادي طرحو په راټولولو پسې یو چې په افغانستان کې د سولې ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه شغلی کرالی زیاته کړې چې په دې بهیر کې د نړیوال بانک دنده په تحلیل او تخنیکی سلام مشورو پورې محدوده ده، او په خبره یې دوی د شکیلو اړخونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هیڅ رول نه لري. د دغې ادارې چارواکي هغه اقتصادي پلان اغیزمن او بریالی بولي چې د افغانانو د اړتیاو پر بنسټ جوړ سوی وي. په پام کې د سلام مشورو او نظریو راټولولو بهیر تر هغه وخته دوام وکړي چې د سولې تر احتمالي توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو په اړه پریکړه کیږي. د دغه بانک په راپور کې چې تیره میلادي میاشت افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خپور سو، راغلي چې اټکل کیږي په 2020 کال کې د دې هیواد اقتصادي ودې سطح 3.2% او په 2021 میلادي کال کې 3.5% لوړ سي. خو په هغه راپور کې دا هم ویل سوي و چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری سطحې د ټیټولو لپاره لا ډېرې اقتصادي ودې ته اړتیا ده. د دغې ادارې موندنې ښیي چې افغانستان د لا ډېرې اقتصادي ودې لپاره ظرفیت لري، خو لوړې ودې ته د رسېدو لپاره ځانګړي شرایط باید برابر سي. پر امنیتي او اقلیمي ستونزو سربیره فساد او د مالي سرچینو ناسم مدیریت د اقتصادي ودې د ډېروالي پر وړاندې له لویو خنډونو بلل سوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اشرف غنی نن هرات ته ولاړ او هلته د زرګونو کسانو یوې غونډې ته د خپل انتخاباتي کمپاین په اړه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال شفیع کریمی له هراته د اشرف غنی د څرګندونو په اړه وایي.
به رئیس جمهور غنی به اونا گفتن که هرات از اولویت های کاریش است و در صورتی که برنده شود در 5 سال آینده برای هرات کارهای زیاد خواهد کرد، و همچنان به روی حقوق خانم ها بیشتر تاکید میکردند که در هرات بیشتر بر حقوق خانم ها رسیدگی شود، و همچنان در موضوع دومی که اینا بیشتر روش تاکید میکردند این بود که من میخوام که عدالت عمومی در 5 سال آینده در زمان حکومتداری اگر به خلاص باشد برنده شود پیاده بسازم و حقوق همه باید یکسان باشه. و همچنان یک بار دیگه یادآور شد که با تمامی زورگویانی که در افغانستان هستند بازم مبارزه خواهند کرد.
شفیع کریمی د ازادي راډیو خبریال له هرات معلومات درکول. د انتخاباتو په ارتباط محمد محقق د ډاکټر عبدالله ترمشی لاندې د ثبات او همپالنې ټاکنې سټیم سره یو ځای شو. شغل محقق په کابل کې نن ویغونډې ته وویل چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم څخه د جلا کېدو یوازینی دلیل انتخاباتو ته
لومړی ټوب نو ورکول وو. خاطر پردیس له کابل راپور لري. ټاکنې او سوله اوس هغه دوه مهم ټکي چې ټاکنیز ټیمونه په خپلو منځو کې سره ویشي. په تازه اقدام کې د سوله او اعتدال ټاکنیز ټیم کې د محمد حنیف اتمر دویم مرستیال محمد محقق له دې ټیم څخه جدا او د ثبات او همپالنې ټیم سره یوځای شو. ښاغلی محقق په کابل کې په همدې پر جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د سوله او اعتدال ټیم څخه جدا کېدو دلیل داسې وایي:
شما میدانین ما پیش از این روز یک ټیم
دوی تاسو په دې پوهیږي چې موږ له دې وړاندې ډېر یو قوي ټیم سره وو. هغه ټیم د سولې او اعتدال ټیم وو. له هغه ټیم سره مو ډېرې هلې ځلې وکړې، خو داسې وخت راغی چې دوی سوله د انتخابات په نسبت لومړیتوب وګڼله. موږ هم په دې اساس چې سوله مهمه ده خو انتخابات هم مهم دي، د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو.
هم صلح تقویه کنیم و هم بریم به طرف انتخابات.
ښاغلی محقق همداشان پر جمهور رئیس چې په ورته وخت کې راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو ته نومان دی توندې نیوکې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم او یا ټیم تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم یو له مهمو غړو څخه دی، هغه هم د اوسني حکومت پر بدلون ټینګار وکړ.
د هیواد وسنی شرایط بدلون ایجابوي. که موږ په بازارونو کې ودرېږو او واورونو، خلک له وسنی وضعیت تر ستوني راغلي دي. دغه بدلون باید د میزان په شپږمه عملي کړو.
ښاغلی خلیلي د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ټول شموله یاد کړ او په نږدې راتلونکي کې د سترو غونډو خبر هم ورکړ. محمد محقق د سوله او اعتدال ټاکنیز ټیم څخه په داسې حال کې جدا کیږي چې له دې وړاندې د ولسو نوماندانو څخه یوازې دریو د سولې پر وړاندې انتخابات ته لومړیتوب ورکړی و او پاتې څوارلسو یې سوله د انتخاباتو پر وړاندې لومړیتوب ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
الحمد لله تر کوټ څخه خبره کوم. ورته لکه چې کال کې څه ده خاص روزګار او د کریډ مابند او لا ربنه ده د تلوري څو پام کې دا ولوس خلک خو ډیر په تشکیل دي د یز دی او بل د کندار او د کریډ مابند او لا ربنه ده پر شاوې کور به تر ده با یو څه خلاص په هغه کې څه څه کوي چې د ژوند کې دا خامخا به خلاص کې و سلام په احترام
مسئول
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د فرانسې له ولسمشر سره وکتل او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبري ورسره وکړې. فرانسه، بریتانیا او جرمني د امریکا له مخالفت سره سره غوړي چې د ایران اټومي موافقې پر ځای پاتې وي. احمد تکل راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر کتنې وروسته وویل چې د 2015 کال د اټومي موافقه په اړه د دوی خبرې ګټورې وي. ریټرز خبري اژانس د ایران د النا خبري اژانس په حواله خبر ورکوي چې جواد ظریف ویلي فرانسې یو لړ وړاندیزونه مطرح کړل او د په دې اړه چې د ایران اټومي موافقه به څنګه په عمل کې پلي کیږي او دا چې دواړه لوري باید کوم اقدامات وکړي خپل وړاندیزونه ورته وړاندې کړل. په خبر کې د ظریف له قوله دا هم ویل شوی چې خبرې مثبتې او ګټورې وي، خو تابان هر څه په دې پورې تړلی دي چې اروپایي ټولنه د اټومي موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې او همداراز هغه ژمنې چې د دې موافقې له لاسلیک او د امریکا تر وتلو وروسته یې کړي دي څنګه عملي کوي. اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله زیاتوي چې د ایران د اټومي موافقې په عربیا خبرې امکان نه لري. جواد ظریف په داسې حال کې له ولسمشر ماکرون سره ګوري چې د نړۍ د اوو ستره صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې فرانسې او برتانیا ویلي په دې غونډه کې به دواړه هیوادونه د ایران په برخه کې ګډ دریز ولري. په پام کې ده چې د جی او په سرمشریزه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ایران د اټومي موافقې په اړه هم بحث وشي. په داسې حال کې چې متحد ایالات له خپلو اروپایي متحدانو سره په دې مسله کې مخالف دریز نیولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې څخه د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. یوې برطانوي ډیپلوماتیکې سرچینې نن د جمعې په ورځ وویل له ولسمشر ټرمپ سره د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن له کتنې سره سره د ایران په برخه کې د دې هیواد په دریځ کې به بدلون رانشي. سرچینه زیاتوي برتانیا فکر کوي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو متحدو ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین لخوا لاسلیک شوی تړون د دې خبرې د یقیني کولو لپاره چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي لاهم تر ټولو غوره لاره ده. رویټرز خبری آژانس د یو فرانسوي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی لیکي چې وایي د اروپا درې لوی قدرتونه فرانسه، برتانیا او جرمني باید د ایران په برخه کې خپل یووالی وساتي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د دې خبری مجلې وروستیو ته نږدې شوي یو. البته وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه لولو. مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو، غزنی ته به ورشو. د غزنی په ښار کې تېره شپه یو ادبي او سندریز بانډار وشو. دې بانډار ته په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورخلی.
دا تیرې پنځم بیا او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والي وحید الله کلیمزی په خبرو پیل سو.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بندار دی خراغلاست او ورکلای ویم، او مینسته هم په دې پر ترتیب کړای دی ترڅو د دوغو دوستان نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی، د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی و.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لوري د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لوري له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنگین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
له غزنی مو راپور اوریده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
دین محمد احمدی له کندهار پراستولې سمس کلی کې خدای پاک دې وکړي چې طالبان او امریکایان د سولې توافق ته ورسی شي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالی لیکي خلیلزاد باید په دې سفر کې ټول کار اول د اوربن لپاره بیا وکړي او بیا افغاني خبرو ته زمينه مساعده کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي زلمی خلیلزاد باید د نهم پړاو خبرو پر مهال د افغانانو انتظار پای ته ورسوي او د سولې خبري بریالی کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ د سولې خبري اورو خو هغه وخت سمه سوله راتلی شي چې دایمي اوربند وشي. سمیع الله حلمی تندر لیکي هغه کسان چې د افغانانو وینه تویوي او په ناحق یې تویوي هغوی افغانان نه دي. سوله امانزی لکنر دی که پاکستان هوداغوی اختراع شوی دلده ده پاسانه باور نشی پری کرده. داود غنمرنگ لغزنی او نوریا سلطانی لشاجوی سخه ده سولی په خبرو که ده افغان ولسمشر ده دریز ننگه کرده. عطل زابل لی که ترهغو چی ده سولی په خبرو که منتخب افغان حکومت داخل نشی دا خبری ګټه نه کوي. جعفری د نړیوال بانک مسلې ته اشاره کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په لیړ راپور درلو چې نړیوال بانک تر سولې وروسته د افغانانو د اقتصادي ودې پر لارو چارو خبر کوي او جعفری نړیوال بانک ستایلی دی. دا سدی رادیو دا خبری مجله همدلته پایته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې احمد شفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی